د شفیق مرید په واسکه سندره مولا ساده رادیو څخه واوریده. ساعت لس بجې شوې د ساده رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانې وړاندې کوم، د ولسمشر کرزي د ویندوی له قوله اوري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون خبرې روانې دي. په پکتیا کې د رای ورکولو ګڼ شمیر مرکزونه بند کړی شوي دي. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار، د ګوړې اچار د ازادي راډیو تانس پروګرام دی چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو نوبت دی چې ناجیه ساپې اوروي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ سرګونو اوسیدونکو نن د دویمې ورځې لپاره مظاهره کړې. افغان ولسمشر وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي موافقه هغه وخت د افغانستان او ټولې سیمې په ګټه ده چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې په جرمني کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي موافقتنامه هغه وخت د افغانستان او ټول سیمې په ګټه ده چې د افغانانو د شرایطو په اساس وي. خغلی کرزی پرون د ځوانانو د 1500 کسیزې ډلې سره په کتنه کې د روانو ټاکنو د سولې د پروسې او امریکا سره د امنیتي او دفاعي موافقتنامې پر سرنګوالي خبرې وکړې. خغلی کرزی وویل د دې موافقتنامې لپاره یې شرایط ایښي چې باید ومنل شي. په عین حال کې د خغلی کرزی وایان وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي موافقتنامې په لاسلیک کې بیړنه لري. خغلی ایمل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې یو څه سند لاسره ورده شي، یو سند چې په کې د دواړو هیوادونو ګټې او منافع وي. بلکې د افغانستان حکومت وایي چې دغه سند کېدای شي د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا.
ولسمشر کرزی ویلی چې د امریکا سره د دې موافقې په اړه د ملګرو ملتونو، چین او روسیې نظرونه هم اخیستي دي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو نن د دویمې ورځې لپاره د بهرنیو او افغان کمانډو ځواکونو پر ضد مظاهره کړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکي دعا کوي چې تیره ورځ د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې دوه ملکي کسان چې د یوې کورنۍ غړي دي وژل شوي دي. یو تن مظاهره کوونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمهور او د مقامات مامر بن نو د کاجو د ورسالي عامو له صلاحت مسایل چې دغه جنایت کاران په مقادیر کې پاتنو تقریبا د 300 زره کسان په شاوخوا کې سپینځي علماء د ټول ورسالي ولس راټول شوی د شاجو د بازار د قانون ټول باندې.
د زابل چارواکو پرون وویل چې د مظاهره کوونکو د ادعا په اړه تحقیقات کوي، خو وایي تیره ورځ په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان وژل شوي. ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د دوی د تحقیقاتي پلاوي د معلوماتو له مخې د سمنګانو په ولایت کې د ډبرو سکنو په یو کان کې وروستۍ پیښه د وسلوالو مخالفینو یو پلان شوې دسیسه وه. د دې وزارت ویان رفیع صدیقي له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې مخکې له دې چې په دې کان کې 14 وشي، 100 تنه وسلوال مخالفین د کان شاوخوا لیدل شوي وو. څو ورځې مخکې په سمنګانو کې د کان د یوې برخې د پریوتو په پیښه کې درویش تنه ووژل شول او شل نور ټپیان شول. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي یورو 20 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 511 افغانۍ. د بغداد په یو شیه میشته سیمه کې خبرګو چاودنه تر 500 زیات کسانی ووژل چې خزی او مشمن هم پکې شامل دي. چارواکو ویلي چې چاودنې پرون ماښام د فتحې په مراسمو کې وشوې چې ګڼ شمېر خلک پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې د حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. پرون تر دې چاودنو مخکې د عراق په شمالي سیمو کې د پولیسو پر یو مرکز په وسلوال حمله کې تر 100 زیات امنیتي ساتونکي ووژل شول. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کینیا په مرکز نیروبی کې په یو پلورنځي په وسلواله حمله کې 22 تنه وژل شوي. ویل کیږي چې پرون وسلوالو کسانو د نیروبی پر ویست گیټ پلورنځي کې د اتومات وسلو او بمونو په وسیله برید وکړ. د کینیا امنیتي ځواکونو پلورنځي محاصره کړ او حمله کوونکي په پلورنځي کې دننه تعقیب کړل. سخت دریځ یال شباب ډلې د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا برید په سومالیا کې د کینیا د لاسوهنې په ځواب کې کړی. الشباب په القاعده پورې تړلې ډله ده. دې ډلې په 2011 میلادي کال کې د سومالیا شمال ته د کینیایي پوځیانو له ننوتلو وروسته په کینیا کې پر بېلابېلو سیمو بریدونه کړي. اسرائیل وایي چې د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د اسرائیلو د استخباراتو یوه اداره شینبات وایي چې دا عسکر شل کلن و. د جمعې په ورځ تختول شوی و او جسد یې پرون وموندل شو. د اسرائیل د استخباراتو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په ارتباط یو مشکوک فلسطینی چې 22 کلن دی او نیدال عمر نومیږي نیول شوی. د روسیې یو جګ پوړي چارواکي اوکراین ته له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ او سوداګرۍ د موافقې په وړاندې سخت خبرداری ورکړ. د روسیې د ولسمشر سلاکار سرګی ګلازیف د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د آزاد سوداګرۍ د موافقې د ګټو توقع افسانه وبلله. د خبرداری ورکړ چې که اوکراین د موافقه وکړه نو د روسیې له لورې به تعرفي او تجارتي بندیزونه اوکراین ته په میلیاردونو ډالره تمام شي. او په جرمنی کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. انګلا میرکل هیله لري چې د دریم ځل لپاره به د جرمنی صدر اعظم پاتې شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې د میرمن میرکل ډیموکرات مسیحي ګوند به د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د میرکل ائتلافي ګوند به هومره رای خپل نه کړي چې دواړه ګوندونه په یوازې سر حکومت جوړ کړی شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې په اف ام 100.15 صفه صافه او واضح اوریدای شي. د خبرونه کې وړاندې اوري د ولسمشر کرزی ویندوی وی له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبري روانې دي.
که په پکتیا کې هغه مرکزونه چې په تیر انتخاباتو کې فعال او په دغو انتخاباتو کې وترل شي، زه دا انتخابات نه مشروع بولم.
په پکتیا کې د رای ورکولو په لسکونو مرکزونه بند پرې شوي دي. دا د پکتیا د یو اوسیدونکي نظر و. د انتخاباتو لپاره نوملیکنه دوام لري.
روس پورې تقریبا شاوخوا 298 کسانو لیکنه کړې ده. د یو په څلور د ولایتو کې
د دې او یو شمېر نورو راپورونو په پای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوریا چار د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرې شي. په پکتیا کې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې اویا انتخاباتي مرکزونه بندوي. په دغه ولایت کې 202 مرکزونه په پام کې ول. پر دې مسالې قومي مشرانو، د مدني ټولنې فعالانو او ځوانانو اندېښنې ښکاره کړې دي. دا ټپان له پکتیا څخه په ډیره راپور رسولې.
دا پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت ولایتي ادارې ټولې سیمې تر خپل واک لاندې ګڼي. خو د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي تراویا انتخاباتي مرکزونه به د ناملي لامل تړلې وي. خلک اندېښنه څرګندوي چې په یو ولایت کې 2000 د سیمې د خلکو د تیرېستلو نه پرته بل کوم معنا نه لري او له مرکزی ادارې غواړي چې د دوی لپاره د دیوي او کره خبرې غم وکړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي د ولایتي ملکی ادارې او امنیتي چارواکو له خلې په ډیرو رسنیو کې د ډاډمن امنیت خبرې اوري. خو په خبره چې امنیت شتن ولی اویا انتخاباتي مرکزونه تړل کیږي، قومي مشران او د مدني ټولنو فعالان اندېښنه څرګندوي چې د دومره مرکزونو په تړلو سره به د پکتیا ګڼ پوسول سوالي اوسیدونکي د خپل رای له کارولو محروم شي. د څو قومي مشران او مدني ټولنو د فعالانو لخوا یاورو
که په پکتیا کې یو مرکز هم وتړل شي، هغه مرکزونه چې په تیر انتخاباتو کې فعال او په دغو انتخاباتو کې وتړل شي، زه دا انتخابات نه مشروع بولم او انتخابات انتخابات باندې چې کوم ملت غواړي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې هم د موږ مراکز کم وو هغه حق حقوق چې د پکتیاوالو یو غوته نه ترې رسیدلي کله دې هم راکمیږي انتخابات په نامه شروع وي او پسدی به لسو شلو ته رسیږي په لسو شلو انتخاباتو څوک انتخابات ورته ویلی نه شي انتصاباتي او اسې به موږ داسې څوک لیږلي چې هغه د موږ نمایندګي ونه کړي
دا چې په پکتیا کې اویا مرکزونه تړل کیږي دا په خپل ذات کې د خلکو په رایو ته نه درناوی دی او په لوی لاس دلته مرکزی اداره او مشرتابو چې دا هغه غواړي چې دغه خلک له خپل حق نه محروم کی او داسې څه رامنځته کی چې هغه یوازې د دوی شخصي ګټو ته پی ګټه رسیږي
نو په دې خپکی ګو چې موږ رایې باطلېږي یا په دې خپکی ګو چې موږ خلک د رایې نه به برخې کیږي باید حتی لوس کوشش وکړي تر څو دا انتخاباتي مرکزونه ونه تړل شي او مرکزی اداره هم باید دغه کوشش وکړي تر څو دا مرکزی اداره د خلکو سره په تفاهم د مشکل حل کړي
ټاکنې په شفاف ډول ترسره نشي په امن سیمو کې ترسره نشي نو دا د دې مطلب دا چې ټاکنې به صرف په خاصو سیمو کې په افغانستان کې ترسره شي چې هغه خاص سیمه به خاص کاندید د خاص کاندید نملاتړ وکړي او هغه خاص کاندید به د ټول ملت لپاره د منلو وړ نه وي او دا صرف یو هله او بانه جوړول دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ال خپل دفترونه تړي او خپل مرکزونه تړي
دا پکتیا د انتخاباتو کمیسیون چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو زرمت او جانخیلو کې به نږدې ټول او په ځینو نورو ولسوالیو کې به ډېر مرکزونه تړلي وي د دې ولایت د انتخاباتو د کمیسیون مشر امیر حمزه احمدزی وایي چې امنیتي ادارو خبر ورکړی دی چې د ډاډمن امنیت د نشتوالي له امله به په ټوله پکتیا کې د 200 مرکزونو له جملې اویا هغه تړل شي
تقریبا اویا مراکز زموږ بندېږي د 200 مرکزونو د امنیتي ارګانونو د نظر په اساس اویا مرکز بندېږي هغه کې ظلمت او نکشواک وایي درنګر سړی جان خیل سکمنی او یو څو مراکز دی او څه په جلجه یې سرکرم کې هغه کې امکانات ضعیف دي کمزوري چې واقعا د غدې موږ د تشویش وړ خبره
د انتخابات د کمیسیون د چارواکو خبرې د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال زلمی ور یاخیل ردوی وایي چې دوی په ولایت کې خوندي امنیت لري او هڅه به وکړي چې هیڅ انتخاباتي مرکز ونه تړل شي نو موړی وایي انتخاباتو کمیسیون یې په دې خبر کړی دی چې ځینې مرکزونه تر تهدید لاندې دي او د ډاډمن امنیت په برخه کې به هڅه کوي
صدر تعدیدات منګر دی وکړه یو ولایت متوسط کې دي او نه فلزوزي په چې تعدید کې دي تعدید کې تر څو یو ساعت نه تر څو تر څو پورې خبره نه ده دې په بوت باندې موږ هغه وکړو خپل تدابیر خپل ټولنه ونې شو کوشش کوو کوشش کوو یو ساعت دا ونه تر څو
په پکتیا کې په داسې حال کې دا بیا مرکزونو د تړل کېدو خبره راپورته کیږي چې ډیرو خلکو په لرو پرتو سیمو کې شکایتونه کول چې د انتخاباتو کمیسیون ورته د نوملیکنې مرکزونه په مناسبو ځایونو کې نه دي فعال کړي او دوی د رای ورکونې کارتونه په هغه ډول چې لازمه ده نه دي اخیستي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
و موریدل چې په پکتیا کې د انتخاباتو کمیسیون اویا انتخاباتي مرکزونه بندوي د انتخاباتو په اړه نور مطالب هم لرو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویندوی نور محمد نور سره هم ورسته مرکه خبرو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ولسمشر حامد کرزی وی تر 2014 میلادی کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي حضور هغه وخت د افغانستان او ټول سیمې په ګټه دی چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي شغلی کرزی پرون په کابل کې د ځوانانو په یو غونډه کې وویل د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په خاطر د امریکا پر متحدو ایالاتونو داسې شرطونه ایښي چې د افغانستان د ملي ګټو سره سمون خوري خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقې بحثونه چیرته رسیدلی دي فرشته جلالزی همدا پښتنه د ولسمشر کرزی له ویندوی ایمل فیضی څخه کړی ده
تر اوسه پورې د سند باندې خورا ډیر کار شوی دی تقریبا نو لګواري د سند مسوده سره تبادله شوی ده د کابل او واشنگتن ترمنځ اوس تماسونه سیاسي تماسونه دي د سند په اعتبار او زموږ لپاره څنګه نوې ټیم په دې سند باندې کار کوي چې هغه د شپږ سپانتر دي د ملي امنیت مشاور پراسکری د زموږ د ټیم او سره د شپږ افغاني امزای او همدارس د برنۍ چارو وزارت موین په دې سند باندې کار کوي زموږ د خواڅخه او د امریکای د خواڅخه د امریکای سفیر په کابل کې د ځواکونو مشر جنرال ډافر په دې سند باندې کار کوي مالک څنګه مخکې وویل اوس هم د دې سند په اړه سیاسي تماسونه روان دي، ډېر فشرونه شوي دي، لا هم د ځینو مسایلو ترتیبات لا هم تر اوسه پورې اختلاف نظر موجود دی. په خاص توګه که ووایو دا چې د تجاوز په تاریخ باندې لا تر اوسه پورې موافقې ته نه یو رسېدلي چې تجاوز څه معنا د امریکا د نظره او د افغانستان د نظر. دغه یو ډېره مهمه موضوع ده چې باید نهایي شي د دواړو خواوو ترمنځ، د کابل او واشنګټن ترمنځ. دوهمه موضوع چې لا اوس هم اختلاف نظر پر باندې موجود دی، هغه د امریکا د نظامي حضور د څرنګوالي موضوع ده. په افغانستان کې 2014 کال وروسته آیا دوی به د دې اجازه ولري چې د خلکو کورونه تلاشي کړي، آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیات وکړي په افغانستان کې کې ونه کړي، په دې باندې هم موږ نتیجې ته نه رسېدلي. موږ نه غواړو چې 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه وکولي چې زموږ د خلکو کورونه ته ولاړ شي، عملیات ترسره کړي، خپل سری عملیات ترسره کړي. دا خو یو موضوع و چې په تېرو کلونو کښې همېشه جمهوري اسلامي کرزي په دې باندې ټینګار درلودی چې دوی باید خپل سری عملیات ترسره نه کړي په افغانستان کښې، په کورونو باندې چاپې ونه وهي، پولیس خود سره تلاشي نه کړي، بمبارۍ، دغه ټول هغه د دوی امنیتي یا د دوی نظامي ماموریت چې په افغانستان کښې تر اوسه پورې وو. په دې کښې ځینې ډېر داسې موارد دي چې موږ ورسره موافق نه یو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک ورسره موافق نه دي. موږ غواړو چې د راتلونکي ماموریت د دوی کله چې دوی په افغانستان کښې پاتې کېږي، د 2014 کال وروسته د دوی د نظامي ماموریت څرنګوالی باید روښانه وي، مشخص تاریخ یې باید موجود وي چې دوی د کومو کارونو اجازه لري، د کومو کارونو اجازه نه لري، د دوی نظامي ماموریت په افغانستان کښې به څرنګه وي. په دغه موضوع هم لا اختلاف نظر موجود دی د کابل او واشنګټن تر څنګ. د دې تر څنګ جمهوري اسلامي کرزي ځینې شرایط وضع کړي دي، ځینې شرایط یې مخته کړي دي د دې مفصلي د امضا په خاطر. او هغه دا ټول نه مهمه موضوع موږ ته د افغانستان امنیت موضوع ده، چې که امریکا غواړي چې دغه سند د دوی سره امضا شي او دوی په افغانستان کښې د دغه سند پر اساس ادې ولري، پایګار ولري په افغانستان کښې، باید دوی د امنیت په راوستلو کښې د افغانستان د حکومت سره واقعي مرسته وکړي، صادقانه مرسته وکړي، چې دغه د ټولو مهمه موضوع ده. کله چې امنیت ټینګ شي نو کارونه هم د دې سره خپله سمي. دغه یو موضوع ده چې تر اوسه پورې پر دې هم ورسره موافقې ته نه یو رسېدلي. دوهمه موضوع د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تقویت موضوع ده، چې دوی باید زموږ امنیتي ځواکونه وروزي، تقویه یې کړي او تشهیر کښې په نویو او مډرن وسلو باندې باید زموږ امنیتي ځواکونه تشهیر. او درېیمه موضوع د افغانستان د اقتصاد د تقویت موضوع ده، چې په دې اړه هم د دوی سره په مذاکراتو اخته یو.
نو فکر کوئ آیا دا مسله به د انتخاباتو تر رارسېدو ختمه سي او دا موافقه به وسي او که به نوي حکومت ته پاتې سي؟
په دې باندې اړه لري چې امریکا څومره آماده ده دي چې زموږ غوښتنې، زموږ شرایط ومني او انتخاباتو ته رسېدلو پورې څومره پیشه کېږي په دې برخه کښې. امریکي حکومت مخکې هم یو ضرب الاجل تعین کړی وو چې باید دا سند مخکې تقریبا د کال په شروع کښې باید دا سند خلاصه وی وای، کار یې او امضا شوی وای، چې دا کار ونه شو. خو دغه ضرب الاجلونه یا دغه تاریخونه چې تعینېږي د دوی د خوا څخه موږ ته د منلو وړ نه دي. موږ بیړه نه لرو، عجله نه لرو، لکه څنګه چې جمهوري اسلامي کرزي هم په دې وروستیو کښې دا خبره ډېر په وضاحت سره کړې ده چې موږ غواړو چې یو ښه سند لاسته راوړو، داسې یو سند وي چې په هغه کښې د دواړو هېوادونو ګټې او منافع وي. موږ خپله عجله نه لرو، د افغانستان حکومت عجله نه لري، بلکې د افغانستان حکومت وایي چې دغه سند کېدای شي د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا شي. ځکه موږ هم لکه څنګه چې تاسو وویل انتخابات مخکې لرو، ډېر نور مسایل دي، د سولې پروسه ده، انتخابات دي، بیا زموږ مخکې ته پاتې دي. نو دا کېدای شي چې دغه سند د افغانستان د راتلونکي حکومت سره، خو هغه موارد چې موږ مطرح کړي دي په خاصه توګه ما تاسو ته مخکې وویل چې د دې اګریشن تعریف یا د تجاوز تعریف، دا د افغانستان دپاره ډېر مهم دی. موږ وایو چې پاکستان که په افغانستان کښې مداخله کوي یا تجاوز، د پاکستان تجاوز یا مداخله هېڅکله داسې تجاوز نه دی چې د پاکستان ټانکونه دې راشي عملاً افغانستان اشغال کړي یا افغانستان کښې تجاوز وکړي. د پاکستان نظامیان افغانستان ته نه راځي یونیفورم کښې، د پاکستان چې راشي تجاوز وکړي زموږ په خاوره کښې راننوځي، بلکې دوی زموږ په کالو کښې، زموږ په لباسونو کښې، زموږ په کمیسو پرتوګ کښې تروریستان راستي، انتحاریان راستي او زموږ په خلکو باندې، ملکي خلکو باندې، پر دولتي چارواکو باندې، پر دولتي ادارو باندې بریدونه ترسره کېږي. دغه ادرس یې معلوم دی چې دغه تروریزم د کوم ځای سره منشني شي، د کوم ځای سره پورته کېږي او څنګه راځي. موږ غواړو چې دغه موضوع په ارتباط امریکا خپل وضاحت راکړي چې آیا د امریکې لپاره دا هم تجاوز دی که نه دی تجاوز، ځکه چې که موږ دې ته کښېنو چې د تجاوز تعریف هغه دی چې کله د یو هېواد نظامي قوې داخل شي او خاوره اشغال کړي، هغه تجاوز دی، دغه تجاوز نه دی، دا موږ ته د منلو وړ نه دی. نو باید دغه د تجاوز موضوع باید روښانه شي، دغسې یو تاریخ ته باید سره ورسېږي چې دواړو خواوو ته د قبول یا منلو وړ واوسي.
د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې پر سر د دواړو خواوو د خبرو اترو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه تاسو واورېده. اوس هم تر نورو راپورونو مخکې له رحمت الله افغان اورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د پاکستان له زندانه د ملا عبدالغني برادر د خوشي کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د ملا برادر د ازادۍ تر شا رازونه. ورځپاڼه لیکي د ملا عبدالغني برادر د خوشي کېدو په ترڅ کې راپورونه ترلاسه شوي چې افغان دولت له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون په هکله موافقه کړې ده. د لیکوال پان که څه هم د تړون لوی ټکی نه دی په ډاګه شوي، خو تر دې وړاندې پاکستان د تړون لومړنۍ بڼه افغان دولت ته سپارلې وه او پکې د هند د رول د مخنیوي او له خپلې خوا د افغان پوځ د روزنې غوښتنه کړې وه. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده لخولي لیکي، له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل مهم و، ځکه پاکستاني طالبان هم ملا عمر خپل مشر بولي او غني برادر د افغان طالبانو دویم نمبر مشر دی. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د سولې د نړیوالې ورځې پر مهال د پاکستان لخوا د ملا برادر خوشي کېدل په نیک فال نیسو. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکلي، ملا برادر د افغان دولت د پرله پسې غوښتنې له امله خوشې شوی، خو له شک پرته چې دا د پاکستان په دریځ کې د یو بدلون څرګندونه هم کوي. د لیکوال په باور د ملا برادر خوشې کول د سولې پر لور یو ګام دی، خو په کار ده چې دا چاره داسې مخکې یوړل سي چې نورو ګامونو ته لاره هواره کړي. د سرنوشت د سرمقالې لیکوال ملا برادر ته وړاندیز کوي چې هغه باید افغانستان ته راشي او که دا کار نه کیږي باید له سیاسي او نورو فشارونو پرته یو داسې ځای ته ولاړ سي چې له هغه ځایه د سولې له بهیر سره د مرستې واک او ځواک ولري. د دنیا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، موږ د ملا برادر له ازادېدو ملاتړ کوو، خو له پاکستان څخه غوښتنه کوو چې نور د سیمې په وضعیه زړه وخوږوي، ځکه سیمه له سخت ناورین سره مخ ده. د هېواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې پاکستان ته وړاندیز شوی چې د ملا برادر په څیر د خوشې شوي افغان طالبانو د ځای په اړه افغان دولت ته پوره معلومات ورکړي تر څو د سولې عالي شورا وکړی شي له هغوی سره نږدې اړیکې ونیسي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي، ملا برادر د طالبانو د غورځنګ له مهمو بنسټ ایښودونکو څخه و او د 2010 کال راهیسې په پاکستان کې بندي و. او په پای کې مندګار ورځپاڼې لیکلي، ملا عبدالغني برادر د بند په موده کې د طالبانو مشر ملا عمر ته وفادار او اوس هم ورته احترام لري. د ماندګر د لیکوال د معلوماتو له مخې، ملا برادر اخوند د طالبانو په لیکو کې ځانګړی محبوبیت لري او هغه به هیڅکله هم د طالبانو غورځنګ ته شان نه کړي.
تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو څخه اورئ. ساعت 10:22 شوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکی وایي چې تر اوسه پورې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 250 احتمالي کاندیدانو د معلوماتو پاڼې اخیستې، خو هیچا هم رسما ځان نه دی کاندید کړی. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د تیرې دوشنبې په ورځ پیل شوې او ټاکل شوې شل ورځې دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې څه کم 300 کسانو د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نومونه لیکلي دي. احمد زبیر ژمن په دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویندوی نور محمد نور سره مرکه کړې ده.
تر اوسه پورې تقریبا شاوخوا 298 کسانو لیکنه کړې ده د هیواد په 14 ولایتو کې، چې له دې جملې څخه 40 ښځې او همداشان تقریبا 2112 کسانو معلوماتي باستې د ولایتي شوراګانو لپاره وړې دي، چې په دې کې 190 خزینه دي. د ریاست جمهوری لپاره تر نن پورې هم چا نوملیکنه نه ده کړې، ولې باید وایم چې 250 کسانو معلوماتي باستې وړې دي چې په دې کې 50 نارینه دي او 2 ښځې پکې شامل دي.
نور صاحب څه فکر کوي چې ولې بیا هم د جمهوری ریاست لپاره تر اوسه پورې څوک نه دي حاضر شوي تر څو خپل نوم ولیکي رسمان ځان کاندید اعلان کړي؟
دا د اندېښنې خبره نه ده. تاسو پوهیږئ چې باید شرایط او صاف تکمیل او بیا کمیسیون ته احتمالي کاندیدان راشي. عین موارد مونږ په ولایتي شورا ګانو کې هم جدي نیولی ده. مونږ ټولو کاندیدانو ته واضح اعلان کړی ده تر هغې پورې چې شرایط او صاف په بشپړ ډول تکمیل نه کړي نوملیکنه ته باید را نه شي، ځکه چې مونږ د میډیا یا مطبوعاتو په وړاندې د دوی ټول هغه شرایط او صاف ګورو، هغه کتل کیږي، وروسته د تصدیق څخه د دوی نوملیکنه کیږي. نو بیا هم د تشویش وړ خبره نه ده. مونږ په دې باندې باور لرو چې تر اوسه پورې هم ډیر وخت پاتې ده. زه فکر کوم چې په وروسته اونۍ کې به هغه افراد اشخاص چې واجد شرایط او پرستینه ډول باندې غواړي چې په دې سیاسي روان کې سیالي وکړي دوی بارو مرو رسی او بلاخره نوم لیکنه بکی.
نور صد دغه 250 کسانو د جمهوری ریاست لپاره چې معلوماتي پانه یا پکیجونه اخیستې دي، کچیر لازمه بولی نمونه د جینو وخت لیاو کنه، دومره خوب ویل شي چې دوی اکثرا د ائتلافونو غوندونو لخوا دی او کنه اشخاص دي.
زنه غواړم چې نمونه واخلم ځکه دوی یوازې د معلوماتو لپاره دغه معلوماتي بسته وړي دي، دا په دې معنی نه ده چې دوی بارو مرو کاندیدان کیږي. دوهمه مسله دا شي په دوی کې مستقل یا خپلواک کاندیدان هم شته دي، په دې کې ما مخکې وویل چې دوه ښځې نه دي پکې، او د دې ترڅنګ باید وایم چې د احزابو کاندیدان هم شته دي، د ائتلافونو کاندیدان هم شته دي، او داسې کاندیدان هم پکې شته دي چې شاید تاسو تر اوسه پورې د نوم سره یې آشنا نه وئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نورو چې له ازادي راډیو سره مرکه کوله، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کچیر شزي د هیواد په راتلونکو سیاسي بهیر کې پراخه ونډه ولري نو کولای شي چې له خپلو حقوقو دفاع وکړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر په سیاست کې د شزو د ګډون په نوم یو کانفرنس ته وویل چې افغان میرمنې باید د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د دې موضوع تفصیل کابل د اسدالله لودین په راپور کې وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کچېرې خزې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه و نخلي، د دوی په وړاندې پرتې ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر وایي خزې د محل تر نارینه و ډېرې د ناامنیو او ناوړه دودونو قرباني دي، او علت دا دی چې په تصمیم نیونکو ادارو او سیاست کې ونډه کمه ده. میرمن سمر د شنبه په ورځ په سیاست کې د خزو د ګډون په نوم یو جوړ شوی کانفرنس ته وویل چې میرمنې باید په خپل مټ د خپلو حقوقو خوندیتوب تا کار وکړي.
حق زن حق نیست که کس بر موج موتو فرده
د خز وق د سیاق نه دی چې مونږ ته د څوک د ډالې په ډول راکړي. مونږ هغه وخت کولای شو ل خپل وقونو ګټه وخلو چې په سیاست کې فعال ونډه ولرو. هر څومره مو چې په سیاست کې ونډه ډیره وي هم هغه مر کولای شو ځان ته لار خلاص کړو. که غواړو چې وخت ورسیږو باید سیاست ته مخه کړو. که سیاست کې ونډه ونه خلو سیاسي وخت نه رسیږو. کله چې سیاسي وخت ونه رسیږو نو څوک مونږ حق مونږ ته نه راکوي.
په سیاست کې د خزو د ګډون په هدف دغه یو ورځنی کانفرنس په کابل کې جوړ شو چې د بیلابیلو ولایتونو خزینه فعالان هم ورته راغلي وي. د ښځو فعالان په داسې حال کې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتنه کوي چې د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو کمرنګه ګډون بله موضوع ده چې د ښځو یو شمېر فعالان یې اندېښمنې کړي دي. په سیاست کې د ښځو د ګډون د کانفرنس یوې برخوالې او د بلخ د ښځو یوې فعالې نیلوفر سیار ازادي راډیو ته وویل چې اکثره افغان میرمنې د انتخاباتو په اهمیت نه پوهیږي. میرمن نیلوفر دغه ډول کانفرنسونه د ښځو د عامه پوهاوي لپاره ډیر اغیزمن بولی او ټینګار کوي چې حکومت باید د داسې پروګرامونو جوړېدو ته جدي کار وکړي.
دا پروګرامونه کولای شي د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې خرول ولوبوي. دغه ښځې کولای شي په خپلو ولایتونو کې نورو میرمنو ته په سیاسي بهیر کې د ګډون سپارښتنې وکړي.
په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ښځو ونډه په خپل لومړیتوبونه کې ځای کړي. د کمیسیون ویلي چې د ښځو د پراخ ګډون په هدف باید نوملیکنې مرکزونه د میزان په 15 نیټه له ولسوالیو څخه کلیو ته هم وغځوي. خو د کارپوهانو په باور ترڅو چې د هیواد امنیتي چارې ښې او میرمنو ته د سیاسي فعالیت لپاره خوندي فضا رامنځته نشي، فکر نه کوي چې میرمنې د په سیاست کې فعاله ونډه واخلي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې څو شېبې وړاندې کې ژوند اونیس پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. د کونړ اوسیدونکو وایي له تیرو دو کالو په هیواد کې د سولې شورا جوړه شوې خو تر اوسه د سولې د راوستلو لپاره کوم اغیزمن کار نه دی کړی. دوی وایي د سولې په نوم ورکشاپونه جوړیږي، بهرني سفارتونه یو شمېر موسسو ته پیسې ورکوي، خو په خپل د سولې شورا مسؤلان او موسسات د سولې غوښتونکي نه دي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د روانو جګړو د ختمولو د مرورو کسانو او وسلوالو طالبانو د پخلاینې لپاره یو ځل د پخلاینې کمیسیون او اوس د سولې شورا جوړه شوی. ډېرې پیسې ولګولې خو کوم داسې کار یې نه دی کړی چې ورسره په هیواد کې روان جنګونه پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
څومره چې د سولې زور او شور دی، څومره ضرورت د امید اندازه د شورا نه په تعصب سره چی څه ونکړه او د دې دغه نه کول چې آینده کې بے باوري رامنځته کړه چې دوی کوم ظرفیت تر اوسه نه لري او نه کوم نوښت په دې دومره امکاناتو په مصرفولو باندې خپل ملت ته وښوده. بنا انویل شو چې رسول کارونه په ملي سطحه باندې ضعیفه دي، د ملت د قناعت وړ نه دي. ملت په دې آینده دغه اعتماد چې پې کړی دی پې نه کوي، ځکه سولې عالي شورا تر اوسه پورې د یو کلي د شورا منګې فعالیت وړاندې نه کړل شو.
لقد دے کو دغه پروگرامونه په افغانستان کې کیږي او همدغه په خلو باندې ویل کیږي چې سول راځي، زما په فکر باندې دا ناشونی ده.
دوی وای یو شمیر بهرني سفارتونه او ټولنې په افغانستان کې د امنیت د تامین او سول راوستلو په اړه ورکشاپونه جوړوي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ایم اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.